سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. تاسو زموږ کلاس دی رادیو نه اوري پیل کوو. د دې سات په خبرونو، د بیان د ازادۍ کور په ترکیه کې د افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په یو بیان کې چې پرون د دې ټولنې پر ایکس پاڼې خپور شوی، ویلي ډېری خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ترکیې ته کډوال شوي، په دې هېواد کې له مبهم برخلیک افغانستان ته د بیرته استولو له احتمال سره مخامخ دي. په بیان کې پر نړیوالو ادارو او لویدیځو دولتونو غږ شوی چې په ترکیه کې ډېر افغان ژورنالستانو ته پناه ورکړي، او بیان د ترکیې له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان ژورنالستانو د استوګنې ویزې تمدید کړي. دا ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې په روان کال کې په خوارزواکۍ یخته نږدې 3.5 لکه ماشومان د علاج لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم، او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې په افغانستان کې ماشومانو ته دا ډول خواړه چمتو کوي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو نامسئولیت په زیاتېدو دی، او د دې بحران په نتیجه کې له 15 کلونو کمومره نږدې 1.5 لک افغان ماشومان د خوارزواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د یونیسف په وینا له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک د خوارزواکۍ له ډېر جدي حالت سره لاس او ګریبان دي. پاکستانی طالبانو یا ٹی ٹی پی د پولیسو د موټرو پر هغه کاروان په حمله کې لاس لرل رد کړي چې بهرني ډیپلوماټان یې بدرګه کول. د دې بریټ پړه کومه ډلې نه د منلې، خو د ٹی ٹی پی ویان محمد خراسانی نن په یو بیان کې د سړک د غاړې بم په وسیله په دې 14 کې د خپلې ډلې د لاس لرلو بیان رد کړي. د خبر پښتونخوا ایالت په سوات سیمه کې په پرونی 14 کې د پولیسو یو افسر وژل شوی او څلور تنه نور پکې ټپیان شوی دي. د پولیسو د هغو یو لسو ډیپلوماټانو امنیت نیولی و چې یوې کاري غونډې لپاره سوات ولسوالۍ ته تللي وو. د پاکستان دولتي خبري اژانس اي پي پي او دولتي ټلویزیون یې نن د سپتمبر 28 راپور ورکړ چې جنرال ملک به د روان سپتمبر له 13 وروسته د آی اس آی د اوسنی مشر ندیم انجم پر ځای خپله دنده پیل کړي. رویټرز خبري اژانس هم د یوې امنیتي سرچینې له قوله دا خبر ورکړی، او خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پاکستان د صدر اعظم دفتر د دې موضوع په اړه تر اوسه کوم رسمي بیان نه دی خبر کړی. له 2021 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې مهمې ادارې مشر بدلیږي. دا په داسې حال کې ده چې د آی اس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید څه وخت مخکې د پاکستان د لرې کړل شوي صدر اعظم عمران خان چې اوس مهال په بند کې دی د سیاسي اهدافو د ملاتړ په تور ونیول شو. د لبنان د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو په هوایي حملو کې د 21 ماشومانو او 9 ښځو په ګډون لږ تر لږه 204 بیا کسان وژل شوي دي. د لبنان د روغتیا وزیر فیراس عبایت نن وویل چې په دې حملو کې له تیرې سه شنبې ورځې راهیسې نږدې 15,000 کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایلو نن اعلان وکړ چې په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنګرونو یې د حملو نوې څپه پیل کړې، او د لبنان وګړو ته یې له هغو سیمو څخه د وتلو خبرداری ورکړی چې د حزب الله مرکزونو ته نږدې اوسیږي. اسرائیل وایي حزب الله چې د امریکا لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي، په دې سیمو کې د وسلو زیرمې ځای پر ځای کړي دي. د 2023 کال د اکتوبر په 1 د غزې جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د لبنان او اسرائیلو په سرحد کې کړکیچ دومره پراخیږي. حزب الله ډله د لبنان له جنوبي سیمو څخه د اسرائیلو پر خاوره راکټونه توغولي دي. یو امریکایی او دوه روسی ستورمزلی نن له نړیوال فضایی مرکز څخه ځمکه ته ستانه شول. د روسیې د فضایی تحقیقاتو ادارې روس کوسموس نن اعلان وکړ چې د سیوس فضایی کپسول چې درې واړه ستورمزلی پکې وو له نړیوال فضایی سټیشن څخه تر جلا کېدو او څه باندې 1.5 ساعته مزل وروسته د قزاقستان په ورشوګانو کې پر ځمکه کېناست. روسی ستورمزلی میرمن اولګا کونو نینکو او نیکولای خوب په فضا کې د 304 ورځو له تیرولو وروسته ځمکه ته ستانه شول چې دا په فضا کې د پرله پسې ډیر وخت د تیرولو نوی ریکارډ دی. د اوکراین په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د تیر شپې حمله د استوګنې ګڼ شمېر جګپوړي ودانۍ زیانمنې کړې او لک تر لک شپاړس ملکي وګړي پکې ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورنۍ او چارو وزارت نن وویل چې د ژغورنې ډلو له څو زیانمنو ودانیو څخه خلک یې امن ځایونو ته وایستل. پر زاپوریژیا د روسیې تازه حمله یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې چارواکو د اوکراین په خارکیف ښار کې هم په ورته حملو کې د یو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی. قدر منوری دون کو تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو نه اوري. د خبرونه کې ورسره سره واوري چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي د طالبانو حکومت په هیواد دننه رسنیو کې په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو یې بندیز ولګوه.
که سیاسي خبرونه نه لرو نو د هغې لوی دلیل دغه دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خبرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري.
دا به هم واورئ چې یو شمېر سلمانان او عام خلک په دې وروستیو کې د طالبانو د لګول شوي محدودیتونو د پلي کولو په برخه کې جدي اندېښنه لري.
کله چې اسلامي امارات د کوم قوانین وضع کړي دي د ږیرې اصلاح کولو او د ویښتو په باره کې، مخکې نه موږ کارونه ډېر کم شوي دي، خلک مخکې غوندې نه رسي او موږ کاروبار باندې ډېر تاثیر کړی دی.
اروزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار کلک بندیز لګولی.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی، د دې نسل درېږي بایي چې څوک یې ونه کړي.
وړاندې په خبرونه کې نور مطالب شته، راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې طالبانو د طالبان حکومت په هیواد کې د نننه رسنیو باندې بندیز لګولای دی. دوی په ژوندۍ بڼه په سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل، طالبانو اندغه رسنیو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دوی د بیان پر ازادۍ نوی بندیز بولي. په دې اړه زموږ د همکارې فیروزي عزیزي راپور ته غوښ شي.
په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د طالبانو حکومت لولوري د سانسور او محدودیتونو د اداو په دوام، د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي طالبانو په ژوندۍ بڼه پر رسنیو کې پر سیاسي خبرونو او بحثونو بندیز لګولای دی. دغه سازمان مشر حامد عبیدی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا هم کړې چې د طالبانو حکومت آن د رسنیو سیاسي بحثونو ته د خپل باور وړ شنونکي او میلمانه ورمعرفي کړي چې دغه سازمان یې د افغانستان د بیان پر ازادۍ سخت سانسور او جدي بندیز بولی.
هغه کسان چې د طالبانو د ادارې خلاف سرګندونه کوي، هغه د غونډو ته یا خبرونو ته نه بلل کیږي، تر څنګ هغه سیاسي برنامه چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي هغو ته هم سپارښتنه شوې چې دغه برنامه دې په سطحي ډول نشر کړي او خپره کړي، ځکه چې دوی په باور په ژوندۍ خپرونه کې کله کله نیوکې کېږي او دغه نیوکې د دوی پر هغه مزاج ښه نه لګېږي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان پرون یک شنبه د سپتمبر په 22مه په دې اړه یو خبر پاڼه هم خبره کړې چې په کې له ټولو هغو بنسټونو چې د بیان ازادۍ، رسنیو او بشري حقونو ملاتړ کوي، غوښتل سوي چې د طالبانو حکومت د خبر پاڼې په ټکو د دې ځپونکو پریکړو پر وړاندې کلک او قاطع دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د نننه په کابل او ځینو ولایتونو کې د رسنیو ځینو مسؤلینو او د سیاسي خبرونو چمتو کوونکو د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم، د رسنیو د نوم او مشخص ځای د نه معلومولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع تایید کړي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ځینو رسنیو مسؤلین وړ مورز ورغوښتي وو او د دغو مسایلو په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. دوی دا هم تاییدوي چې اوس په بحثونو کې ورسره اکثریت میلمانه او مرکچیان یې د طالبانو د حکومت په خوښه دي. له دې ډلې د یوې رسنۍ مسؤل ازادي راډیو ته وویل،
وزارت رسنیو مسؤلینو ته یو نوملړ ورکړی وو چې دغه دغه کسان د دې سیاسي بحثونو لپاره خپلو ګردي مسلو کې راوغواړي او له هغه پرته دې نور څوک د سیاسي بحثونو لپاره نه غواړي. حتی د خپلو چارواکو لپاره یې هم ځینې رسنۍ مشخص کړې وي، هغه رسنۍ چې له هېواد بهر دي تر څو له هغوی سره مرکې ونیکي او په بحثونو کې ګډون ونیکي، لپاره چې په هېواد دننه هم رسنۍ په یو ډول پرې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او هم خپل چارواکي مسؤلین تر کنټرول لاندې وساتي، دغه محدودیت یې وضع کړی وو.
د دوی له ډلې یوه دا هم وویل چې اوس یې د همدې محدودیتونو له امله آن د سیاسي بحثونو او خپرونو فعالیتونه بند کړي دي.
هو بالکل، موږ که سیاسي خپرونې نه لرو نو د هغې لوی دلیل دا دی چې حاکم ډله یا حاکم حکومت زموږ په سیاسي خپرونو کې لاسوهنه کوي، هغې کې کار لري او نه مو پرېږدي چې په ازادانه ډول سره سیاسي خپرونې پر مخ بیوسو او تر څنګ یې سیاسي شنونکي دلته رادوت کړو او له دوی سره سیاسي پروګرامونه ولرو.
دوی وایي آن ډیری وخت د خپرونې نو موضوعات یې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو او استخباراتو ریاست په خوښه ټاکل کیږي او په خبره یې دوی د طالبانو د حکومت د دغو ادارو له اجازې پرته نسی کولای پروګرامونه جوړ او خپاره کړي. ازادي راډیو د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د رسنیو د مسؤلینو او کارکوونکو د دغو ادارو په اړه د طالبانو د حکومت ویاند سبیح الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تېرو دریو کلونو کې وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د سانسور شکایتونه او آن د خبریالانو د نیولو او شکنجو راپورونه ورکړل سوي دي، خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
په راپور کې مو اورېده چې د افغانستان درننه په خبریالانو او په رسنیو باندې د بیان ازادي پر وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا نوي محدودیتونه او بندیزونه لګیدل دي، خو بل خوا ته بیا هم د افغانستان د بیان د ازادي کور بیا د افغان خبریالانو په اړه وایي چې هغه افغان خبریالان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي له دغه هیواده د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ تېره ورځ یکشنبه د سپتمبر 2020 د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د وسیدو اقامې تمدید کړي او په لویدیځو هیوادونو یې هم غږ کړی چې د دوی قضیو ته رسیدګي وکړي. په دې اړه زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د افغانستان له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو د افغان خبریالانو د ښځو د حقونو مدني فعالانو د ستنولو په اړه د اندېښنو په دوام د افغان خبریالانو ځینې ملاتړي بنسټونه په ترکیه کې د خبریالانو د وصیت په اړه اندېښنه ښیي. د افغانستان د ازادۍ کور د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 2020 په ایکس پاڼه کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللي اوس بې برخلیکه دي او افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. دغه بنسټ ویلي چې په ترکیه کې ډیری افغان خبریالان د لګښتونو د پوره کولو لپاره ساختماني، خیاطۍ او دوکانداری په څیر سخت او د دوی د مسلک خلاف کارونو ته مخه کړي چې له عملی له رسنیزو کارونو لري شوي او د قانوني جواز پرته په رسنیو کې کار هم نشي کولای. د افغانستان د ازادۍ کور د ترکیې له حکومت غوښتي چې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هغوی د اوسېدو اسناد تمدید کړي او په ورته وخت کې پر لویدیځو هیوادونو همغږ وکړ چې په ترکیه کې د افغان خبریالانو قضیو ته رسیدنه وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغان خبریالان د امنیتي ګواښونو له امله د افغانستان ګاونډیو هیوادونو پاکستان، ایران او د ترکیې په ګډون نورو هیوادونو ته کډوال شول. په ترکیه کې یوې افغان خبریالې ازادي راډیو ته وویل چې د کملی کې د اوسېدو د سند موده درې میاشتې پاتې ده او که تمدید نشي افغانستان ته په ستنولو سره به له امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. هغې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در این زمینه خیلی رنج میبرم، شب و روز میگم سه ماه دیگه اگر که من
لبد مرغه پدی اړه ډیره زوریږم، شپه او ورځ وایم چې کاکم لیک میرات شي او افغانستان ته می ډیپورت کړي نو د هغو میلیونو نجونو په برخلیک بخته شم چې د ګواښ سره مخامخ دي او د هغو خبریالانو په څیر چې آن ووژل شوې زه به هم ورسره مخ یم. له کوربه هیواد غوښتنه کوو چې د اوږدمهاله اوسېدنې لپاره دې موږ سره مرسته وکړي.
قامه دراز مدت و ما همکاری داشته باشم.
یو بل افغان خبریال هم چې ورته ستونزه لري د نوم د نخبرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
امروز دولت ترکیه هم علی تمام مهاجرین بالخصوص خبرنگارا برخی
سن نن ترکیه هم د ټول افغانانو په ځنګلي توګه د خبريالانو پر وړاندې راپورت شوی په جبر ستنول د ترکیه د افغانستان د سفارت او د کډوالۍ د ادارې د لاسلیک پر بنسټ کیږي. ټول خبريالان له دې ویره لرو چې افغانستان ته ستنه شو او هغه لږ ازادي چې لرو هغه هم له موږ واخیستل شي. له سخت روحي او رواني ستونزو سره مخ یو. هیله کوو چې زموږ لپاره غږ پورته کړئ.
به صدای ما، به صدای تمام خبرنگارا دادخواهی بکنین.
په همدې حال کې د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په ترکیه کې د افغان خبريالانو د ناسم وضعیت په تاییدولو سره له لویدیځو هیوادونو غواړي چې افغان خبريالان امنو هیوادونو ته ولېږدوي. د دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما تعدادی از خبرنگاران در ترکیه داشتیم که اینها بازداشت
شدند. موږ په ترکیه کې ځینې داسې خبریالان لرل چې نیول شوي وو او آن په کمپونو کې وو. ګواښونه یې ترلاسه کول او له ژونده ناهیلي شوي وو. دغه لړۍ لا هم دوام لري. موږ له لویدیځو هیوادونو غواړو چې ژر تر ژره د دغه خبریالانو قضیو ته پام وکړي او ژر یې امنو هیوادونو ته ولېږدوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې افغان خبریالانو او د هغوی ځینو ملاتړو بنسټونو له ایران او پاکستان څخه د افغان خبریالانو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او په ورته وخت کې د کډوالۍ قضیو ته د رسیدنې غوښتنه هم کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهیت صندوق یا یونیسف وایي چې روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف وایي د دې ماشومانو د درملنې لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په دې اړه نور حال ابدي سپوږمۍ اورو.
په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د لوړ شمېر او د وضعیت په اړه د اندېښنو سره هم مهاله ماشومانو نه د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان کال کې په خوارځواکۍ اخته نږدې 3.5 لک افغان ماشومان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بستر شوي دي. یونیسف پرون د سپتمبر په 22مه پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د دې ماشومانو د علاج لپاره ځانګړي مقوي خواړه خورا مهم دي او ټینګار کوي چې یوازې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې په افغانستان کې دا ډول خواړه چمتو کوي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې سم او قوي خواړه ورکړي. په کندز ولایت کې د دو ماشومانو مور چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د ماشومانو ترمنځ یې د زیږون فاصله کمه وه. دواړه په خوارځواکۍ اخته دي او نشي کولای د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې په دوامداره توګه په روغتون کې بستر کړي. ازادي راډیو ته وویل
دوه ماشومان مې په خوارځواکۍ اخته دي. یو یو کلن دی یو بل درې کلن. ځکه چې شیر په شیر و مخکې مې دنده درلودله کولای مې سول چې شیدې ورته واخلم سمې تغذیه کړم خو چې بیکاره سم مومې نسو کړی چې سمې تغذیه کړم. بسکټ مې ورکول آخر په خوارځواکۍ اخته سول. روغتون ته مې چې یو وړل یو دوه د تغذیه مواد ورکوي بیا هیڅ نه وي متوجه. دوه ورځې مې مشر ماشوم چې درې کلن دی بستر کړ په نور ونه سو بیرته مې کور ته راوړ.
سره یک دروز تشفخانه کلونی 63 ساله را بستر کردم. بعد از اینکه چون ازینه بود نمیتونستم دیگه تفلخورد داشتم پس خانه آوردم.
امید په کابل کې د یو 15 کلن ماشوم پلار دی چې زوی یې په خوارځواکۍ اخته دی.
این خطرکی یک سالگی وقتاش
زوی می مخکی چکله یو کلنو چاغک و اوس ډیر ډنګر شوی ورس پورس ډنګریږي. روختون ته می بیولای و لاس کی بند ورته واچ ویلې چې خوارځواکۍ دی. شنشنو پاکټونو کې ویتامین ورکړل او بستر دی.
د پکتیا ولایت په سیمه ایز روختون کې هم ډاکټران وایي چې د روختون کې د بستر شویو ماشومانو شمیر ډیر دی. د پکتیا په سیمه ایز روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر رحمان الله زدران وایي
ماشومان زیات دي. په کپاوسټ سره ته ووایم زموږ حضوري شفخانه کې د پکتیا حضوري شفخانه کې تر ورځې تر 15-20 پورې ماشومان مونږ بستر لرو. په اوړي کې دا شمېر بیا ژمي کې کمیږي ځکه زیاتره کوچان او زیاتره دا خلک چې ګردیز لګیاخته د زیه کړه کې بل ځای ته نو شمېرې په ژمي کې تر 15 پورې رسېږي. نو په اوسط ډول سره چې حساب کوي حتی تر میاشتو پورې تر 1200 پورې زرو پورې ماشومان سوی تغذیې کې بستریږي او رخصتېږي. که څه هم د ماشومانو د بستر سوی تغذیې لږ وخت هم غواړي، حتی ځینې ماشومان تر 2 میاشتو پورې هم بستر کېږي، کله کله شمېر تر 1500 پورې هم رسېږي.
نوموړی وایي د هغو ماشومانو شمېر چې بستریږي نه خو د روغتون ته راځي د ورځې تر 70 کسانو لوړ دی. نوموړی زیاتوي چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو له امل اقتصادي ستونزې او د نورو داخلي ناروغیو په اړه د عامه پوهاوي کموالی دی چې د خوارځواکۍ لامل کیږي. له دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي وو چې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتېدونکي ناورین په پایله کې له 5 کلونو کم عمره نږدې 3 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا له دې ډلې شاوخوا 8.5 لک د خوارځواکۍ له ډېر جدي حالت یا شدید خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د اګست میاشتې په 26مه په یو راپور کې ویلي وو چې د بودیجې د ډېر کمښت له امله به په افغانستان کې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او ماشومان د تغذیې په برخه کې له مرستو برخمن نه شي. یاد پروګرام خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت تر ټولو لوی زیان به په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته ورسیږي. دغې ادارې مخکې ویلي وو چې دوی کولای شي په افغانستان کې له هرو 3 خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې 1 ماشوم ته مرستې ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیلو نن د حزب الله ډلې پر ضد پراخې هوایي حملې پیل کړې او ورسره یې د لبنان خلکو ته له هغو سیمو د وتلو خبرداری ورکړی چې حزب الله خپلې وسلې پکې ساتلې دي. د اسرائیلو دفاع وزیر ویلي د حملې به تر هغه مهال روانې وي چې د اسرائیل د شمال اوسیدونکي په امن فضا کې خپل ژوند عادي ژوند پیل کړي. له بلې خوا د لبنان د روغتیا وزارت بیا وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه 102 کسان وژل شوي او 228 نور زیات ټپیان شوي دي.
د اسرائیلو پاولس نن په لبنان کې د ایران پلوي حزب الله ډلې پر سنگرونو تر ټولو پراخې هوایي حملې پیل کړې او د دفاع وزیر یوف ګالنټ په یو ویډیوي پیغام کې چې د هغه دفتر خبره کړویلې دي چې په لبنان کې دننه حملې پراخوي. ګالنټ دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د اسرائیلو پاولس د لبنان په جنوب ختیځه بیکا دره او په شمال کې د سوریې سرحد ته نږدې د حزب الله مرکزونه په نښه کړل. د جرمني خبری آژانس د اسرائیلي پوځ په حواله خبر ورکړی چې په دې حملو کې د حزب الله 300 اهداف په نښه شوي دي. د اسرائیل پوځ نن اعلان وکړ چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو نوې څپه پیل کړې ده. له دې مخکې د پوځ ویان اوی چای ادرای ویلي وو پر هغو کورونو چې حزب الله وسلې پکې زیرمه کړي له برید پرته بله لاره نه وه. په عین حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو 1600 ځواکونو ویلي دي چې د اسرائیلو او لبنان په سرحدي سیمو کې په بمباریو کې زیاتوالی لیدلی. د دې ځواکونو ویاندې اندریا تننتی دا خبره رویټرز خبری آژانس ته کړې ده. د لبنان له جنوب څخه د رویټرز خبریال راپور ورکوي چې د جنوبي سیمو خلکو ته له یوې لبنانۍ شمېرې څخه په رسېدلو پیغامونو کې ویل شوي چې د حزب الله له پوستو څخه د 1000 متره لرې ولاړ شي. له خپلو مینو د وتلو دا خبرداری تر پلازمینې بیروت پورې هم خلکو ته رسېدلې دي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر زیاد مکاری ویلي دي چې د دو وزارت هم ورته خبرداری چې باید له ودانۍ ووزي ترلاسه کړی دی، خو ښاغلي مکاري وویل چې دوی به له ودانۍ څخه ونه وزي. هغه زیاته کړه چې دا د رواني جګړې یوه برخه ده. له دې مخکې د اسرائیلو د پوځ ویان دانیل هګاری هم په یو خبري غونډه کې دې ته ورته خبرداری ورکړ او ویل چې د لبنان ټولو شبکو او پلاتفورمونو ته په دې اړه په عربي ژبه پیغامونه استول شوي دي. هګاری دې پوښتنې ته چې آیا اسرائیل به پر لبنان ځمکنی یرغل هم وکړي کنه په ځواب کې وویل، د دې لپاره چې د اسرائیلو د شمالي سیمو خلک په امن سره بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي پوځ به هر هغه اقدام وکړي چې لازم وي. هګاری په دې خبرې غونډه کې هغه له فضا اخیستل شوې ویډیو خبریالانو ته وښودله چې د ده په وینا د حزب الله وسلوال په لبنان کې د استوګنې له یوه کور څخه د کروز راکټونو د توغولو د هڅې په حال کې ښیي، خو د اسرائیلو هوایي حمله یې مخه نیسي. د لبنان او اسرائیل په ګډ سرحد کې د نښتې د تیر کال د اکتوبر په اوومه د غزې د کړکیچ له پیل راهیسې ساری نه لري او دا ویره یې نوره هم زیاته کړې ده چې د غزې جګړه ټول منځني ختیځ ته پراخه نه شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا راپورونه او ورسره نور راپورونه زموږ په ویب پاڼه کې ولولئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس د آزادي رادیو .com، هلته ورشئ او په لیکلي ډول زموږ راپورونه لوستلی شئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
پرونه ته بیا هم خراغلی ورزو د خبرونه ورستی راپور ته په ورزګان کې لزګونه کسان د نایاب مرغانو د کار په تور عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوې دي. ورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ریاست بیا وایي په دغه ولایت کې د نایاب مرغانو پر ښکار باندې کلک بندیز لګولای دی. دوی دا هم وایي چې نه یوازې دا چې پر ښکار یې بندیز لګولی، بلکې ساتنه، پیرل او پلورل یې هم منع کړي دي. د ورزګان ولایت اوسیدونکي د دې اقدام نه هرکلی کوي. په دې اړه پور ازمونگا همکار لسیمی چمتو کرده تاسو واوری.
پا ارزگان ولایت کی ده طالبانو ده حکومت ده چاپیریال ساتنی ریاست مسئولین خبرور کوي چی پا دغه ولایت کی ده وحشی او نایاب مرغانو ده شکار پتوری تر 500 سپری کسان عدلی او قضایی ارگانونو تماریفی کرده دی. ده دغه ریاست رئیس خیرالله مشال وای دی کسانو پا غیر قانونی توګه ده وحشی مرغانو شکار کوه او بیای گواندی هیوادونو ته انتقال وله. نوموړی وایي د وحشي او نایاب مرغانو په ساتنه او پیر او پلور هم بندیز لګېدلی دی.
نو هر هغه څه چې د طبیعت د ښکلا په طبیعت کې خپله پیدا شوي دي، لکه وحشي مرغان دي، وحشي حیوانات دي، مایان دي، پرندگان دي، په دې کې هر څه د جوړ ښکار مطلقان ډول بند دي. دا معنی نه چې یوازې یا په تور باندې بند یا په جال باندې بند یا په هغه باندې، په مطلق ډول بند دي. صرف نیول، رانیول، خرڅول یې مطلق بند دي.
په ارزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین دغه راز په دې اړه وایي خلکو ته یې د سیمه ییزو راډیوګانو له لارې او دغه شان په ښار کې د لوحو په ځوړند کولو سره خبرداری ورکړی دی. د چاپیریال ساتنې ریاست رئیس ښاغلی مشال وایي د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال ګڼو وحشي مرغانو او حیواناتو د دغه ولایت څخه کوچ کړی وو، خو اوس یو شمېر بیرته راستانه سوي دي. بلخوا د ارزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د وحشي مرغانو نسل وژغورل سي. سیف الله چې په ترینکوټ ښار کې په شخصي لګښت ژوبڼ جوړ کړی دی، له خلکو غوښتنه کوي چې د وحشي مرغانو ښکار ونه کړي او ساتنه یې وکړي.
یا ښکار خو نو د مرغان دپاره نه دی، داسې دونه ډېر لکه اوس چې خلک کوي نه دي، په یا په دوا او دغه کوي، مثال یا په سروش کوي، دا خو هېڅ دغه نه دی. د جو نسل دریږي بای څوک یې ونه کی، نو دا دا لپاره ډیر تاوان دی. اوس موږ اکثره مرغان چې زموږ ته افغانستان اکثره نسلونه اوس نس درېدلی دي نه.
د ارزګان ولایت یو شمېر نور اوسیدونکي هم د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې باید قانون پر ټولو یو شان عملي کړي. یو شمېر افغان څېړونکي وایي ژوي او مرغان د افغانستان له طبي منابعو څخه شمېرل کېږي او افغان حکومت باید د دوی د ساتلو او خوندي کولو لپاره جدي پام وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو کولای شئ چې وروسته لدی د 15 دقیقې بحث خبرونه